درنو دوستانو ستړي مشي وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې د ازادي راډیو یو بل خبرونه کې مهر کله کو په دې خبرونه کې اوري چې د افغانستان دفاع وزارت وی وسمال د افغانستان په دولس ولایتونو کې د افغان امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ جګړه روان دي. دا به هم واوري چې د کندوز خلک شکایت کوي وایي څو چې د دې ولایت د خار د شاوخوا نږدې څنډونه وسلوال په شا شوي نه وي، پر خار هر وخت برید ګواښ شته. نور رپورټونه هم لرو خو پیل له خبرونو کوو. فریبا ظاهر په سټوډیو کې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه ترې اورو.
په سر کې د مهمو خبرونو سره ټکي، د افغانستان دفاع وزارت وایي د بدخشان وردوج ولسوالۍ له وسلوالو طالبانو بېرته ونیوله. د پکتیا چارواکي وایي شپږ تنه خبریالان تېر ورځ د پکتیا په زرمت ولسوالۍ کې د طالبانو له لوري تښتول شوي دي. او ایران پرمختللو سنتریفیوژونو ته د یورانیمو د ګاز لېږل پیل کړل. د خبرونو تفصیل، د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د بدخشان وردوج ولسوالۍ له وسلوالو طالبانو بېرته ونیوله. دغه ولسوالۍ له 2015 کال راهیسې د طالبانو په کنټرول کې وه. د دفاع وزارت مرستیال وایند فواد امان نن ازادي راډیو ته وویل چې د یادې ولسوالۍ د بېرته نیولو په عملیاتو کې د مهمو قوماندانانو په ګډون شاوخوا سل تنه طالبان وژل شوي دي.
خب نیروهای دفاعی امنیتی افغانستان خوشبختانه امروز موفق شدند که ولسوالی وردوج و بدخشان از کنترل طالب آزاد بسازند و در عملیات هایی که در وردوج و بدخشان را اندازی شد، طالب داخلی و خارجی به شمول خلیفه صدین، واری نامنهاد طالب برای بدخشان و یک مسئول نظامی طالب در بدخشان و ده ها قماندان کلیدی و مهمشان کشته شدند. طب نفر در مدت بیشتر از 10 روزی که عملیات ما اونجا داشتیم.
شغلی امن زیاده کرده چی بحرانی اطبا تر دیر ده پاکستان او چی چین دی، خو طالبانو بیا ده ادعاوی رد کرده. ده دفاع وزارت مرستیال وایند وای چی ده بدخشان ولایت نور ولسوالیو پا زنگردی دول ده کران و منجان او یمگان ولسوالیو ده نیولو لپاره هم عملیات رواندی. په یو بل خبر کې، د افغانستان دفاع وزارت په فراه ښار کې د پرونیو عملیاتو پر مهال د یو سلو لسو وسلوالو طالبانو د وژل کېدو خبره کوي. د دغه وزارت چارواکي وایي چې په وژل سوي کې د طالبانو مهم غړي شامل دي. دوی وایي خپل عملیات اوس د فراه د ښار څنډو او نورو هغو سیمو ته غځولي چې د وسلوالو مخالفینو له ګواښ سره مخامخ دي. وسلوالو طالبانو د جمعې په شپه پر دغه ښار ډله ییز بریدونه وکړل. په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال د روغتیایي مسؤلینو له قبله وایي چې د پرونیو بریدونو پر مهال 19 ملکي وګړي وژل شوي. د طالبانو وایي زبی الله مجاهد پر خپل ټویټر پاڼه ادعا کړې چې په دې عملیاتو کې ګڼ شمېر افغان امنیتي ځواکونه وژل شوي دي، خو افغان چارواکي د طالبانو دا ادعا ردوي. د پکتیا چارواکي وایي شپږ تنه خبریالان د پکتیا په زرمت ولسوالۍ کې د طالبانو له لوري تښتول شوي دي. د پکتیا د والي د رسنیو دفتر مسؤول په یوې اعلامیې کې ویلي چې دا پېښه پرون مازدیګر د زرمت ولسوالۍ اړوند په سرکۍ سیمه کې سوې ده. اعلامیه زیاتوي دغه خبریالان چې د پکتیکا ولایت دي د یوه روزنیز ورکشاپ لپاره تلل چې د مخالفینو لخوا له موټره کښته شول. د پکتیا چارواکي د طالبانو دا اقدام د بیان د ازادۍ او د رسنیو د ژغ د بندو ولې وهڅه بولي او د دغو خبريالانو د خوش کېدو لپاره هڅې پیل کړې دي. په یادو کسانو کې د کلید رادیو خبريال خیرالدین زکی، د یارانو رادیو رئیس اسدالله سمیم، د میلما رادیو خبريال الهام، د ملي رادیو تلویزیون خبريال طارق زکی، د یارانو رادیو د یاران رادیو خبريال وهاب او د پښتون ژغ رادیو خبريال رؤوف زهین شامل دي. د امریکا دفاع وزارت د هغه سرتیری هویت شوډلی چې په وروستۍ پیښه کې په افغانستان کې وژل شو. د یاد وزارت د جمعې ورځې په اعلامیه کې دغه سرتیری نوم الیس ای باریتو اورتیس شوډل سوی چې د پورتوریکو دی. دغه 14 کلن سرتیری چې د شمالي کارولینا د فورت براک پوځي مرکز غړی وو، د پنځمه پرز د کابل په ششترک سیمه کې د پدزان مرګ بریټ کې وژل شو. په هغه بریټ کې یو رومانیایي سرتیری او لشت لږه لس افغان ملکی وګړي هم وژل شوی دي. د امریکا دفاع وزارت وایي چې د دې پیښو په اړه پلټنه کوي. طالبانو د یاد بریټ مسؤلیت منلی دی. زموږ غلا زده راډیو ایران پرمختللو سنتریفیوژونو او د هغوی نوی نسل ته د یورانیم او د ګاز لیږل پیل کړل. دا خبره د ایران د اټومي انرژي د سازمان ویان بهروز کمالوندی نن د سپتمبر 8 اعلان کړه. نوموړي ویلي چې ایران په اجرایی چوکاټ کې د 2015 کال اټومي تړون څخه د په وینا د خپلو ژمنو د کمولو دریم ګام اخیستی دی. کمالوندی په یوې خبرې غونډه کې نن وویل چې ایران اوسمهال نیت نه لري چې د فردو سایت په وضعیت او د اټومي انرژي د نړیوال اژانس په څارنه کې بدلون راولي. نوموړي لویدیځو هیوادونو ته په خطاب کې وویل
بنای ما بر این هستش که اگر قرار باشد در واقع
دی وی که هغوی غواړي چې خپلې ژمنې پوره کړي نو موږ به هم خپلې ژمنې پر ځای کړو، خو هر څومره چې مخته ځو شرایط لا سختېږي. اروپایي لورې باید پوه سي چې ډېر وخت نشته، که دوی کوم اقدام ترسره کول غواړي نو باید ژر تر ژره وکړي. د ایران ولسمشر حسن روحانی د چهارشنبه په ماښام ویلي و چې د اټومي ژمنو د کمیدو په برخه کې به یې درېیم ګام ژر تر ژره عملي سي. د ایران دا نوې پریکړه د اروپایي چارواکو له غبرګونونو سره مخامخ سوې ده. په یو بل خبر کې راغلی چې ایرانی خبری آژانسونو نن راپور ورکړی چې د دې هیواد ساحلي ساتونکو په فارس خلیج کې یوه کښتۍ له 12 تنه عملی سره نیولې ده. چارواکي د دې کښتۍ فلیپیني عمله د تیلو په قاچاق تورنوي. اسنا خبری آژانس وایي چې په دې کښتۍ کې 300 زره لیتر ډیزل تیل قاچاقېدل. او د راپورونو له مخې اوکراین او روسیه د یو بل د زندانیانو د تبادلې بهیر پیل کړ. د اوکراین دوو حکومتي چارواکو له ازادي راډیو سره په خبرو کې دا موضوع تایید کړه. د دواړو هیوادونو لوړپوړو چارواکو څو میاشتې چې د زندانیانو د تبادلې په اړه خبرې کړې دي. ځینو رسنیو راپور ورکړی چې احتمالا د اوکراین او روسیې ترمنځ اویا زندانیان تبادله سي. د خبرونو پای.
دوستانو خبرونه ملاحظه راډیو نو اوریدل. دا نور خبرونه هر وخت او هر کله چې وغواړئ زموږ په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې کتلی شئ. وړاندې په خبرونه کې د ریپورټونو موضوعات لرو. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې اوسمهال د افغانستان په 12 ولایتونو کې د افغان امنیتي ځواکونه وسلوالو طالبانو ترمنځ جګړې روانې دي.
بیشترین تحرکات طالبا هم در کندوز و بغلان است.
دا د دفاع وزارت ویان دی چې څرګندونې به یې وروسته په یو رپورټ کې در واورو چې د افغانستان په تازه امنیتي وضعیت راڅرخي. همدارنګه به دا هم واوري چې د کندوز خلک شکایت کوي او وایي وسلوال طالبان لا هم د ښار په څنډو کې دي، او که دغه څنډو په شان شي هر غړی پر دې خار د بیا حمله امکان شته. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي که د شهید ونه یو شورا په ورځو کې هر چا ولسی وګړو ته مزاحمت وکړي چې د قانوني چلند به ورسره وکړي شي. په دې موضوع باندې رپورت واوري. د تیرون کوټ د خلکو لاغه شکایت نه مهم خبرو چې وایي مرکزی حکومت ورسره د مور او مېری چلند کوي، او د برېښنا بیا چې د افغانستان په نورو ولایتونو کې څومره ده په تیرون کوټ کې تر هغې څو چنده لوړه ده. که وختو ځینې نور رپورټونه هم لرو. همدارنګه په اونیزو پروګرامونو کې حقیقت څه دی او تاند څانګې اورېدلی شئ. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې اوسمهال د افغانستان په 12 ولایتونو کې د افغان امنیتي ځواکونه وسلوالو طالبانو ترمنځ جګړې روانې دي. دا دغه وزارت چارواکي وایي چې افغان ځواکونه په تهاجمي حالت کې دي او د طالبانو لوري د سیمې د نیولو مخه یې ډب کړې. خو د پوځي چارو یو شمېر پوهان او د مشرانو جرګې ځینې غړي وایي چې د هیواد په ځینو سیمو کې طالبان په تهاجمي او افغان ځواکونه په دفاعي حالت کې دي. په اړه یې جزئیات له کابل د رحمت الله افغان په رپورټ کې اورو.
که څه هم شپږ میاشتې اوړي افغان امنیتي بنسټونو د پسرلني فصل په پیل سره د دولت د مخالفینو د ځپلو په هدف د خالد په نوم د عملیاتو د پیل خبر ورکړ او وی ویل جګړه به د افغان ځواکونو په لاس کې وي، خو اوس لیدل کیږي چې د جګړې لمن لا هم نه راټوله سوې او هر ورځ په یو شمېر ولایتونو کې طالبان او افغان ځواکونه په سختو جګړو کې ښکیل دي. د دفاع وزارت په وینا د محل لږ تر لږه د افغانستان په 12 ولایتونو کې د افغان پوځیانو او طالبانو ترمنځ جګړه روانه ده. د دفاع وزارت د مسؤلینو په خبره په تیرو 24 ساعتونو کې د فراه، بدخشان، هرات، کندوز، ارزګان، غزنی، بلخ، زابل، پکتیکا، هلمند، کندهار او بغلان ولایتونو کې زیاتې سیمې د جګړې شاهدانې وې. د دغه وزارت مرستیال بیان فواد امان د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې افغان ځواکونه په تهاجمي حالاتو کې دي او د طالبانو له لوري د سیمو د لاندې کولو مخه یې ډب کړې ده. د نوموړي په وینا اوس مهال زیات امنیتی ستونزې په کندوز او بغلان کې دي.
بیشترین تحرکات طالبان هم در کندوز او
غوایده طالبانو زیات خوځښتونه په کندوز او بغلان کې دي. موږ د غزاینا په نظر کې لرو او جربه په بغلان او په لخمري ښار کې پراخ عملیات پیل سي. لوی ستونزه چې د عملیاتو پر وړاندې پرته ده د ملکی وګړو ته د تلفاتو موضوع ده، ځکه طالبان د خلکو په کورونو کې مرچې نیسي. دغه کار یې په چشمشیر او زمانخیلو سیمو کې کړی. وروسته له هغې چې د بغلان په پلخمري او کندوز باندې د وسلوالو طالبانو حمله په شاوتن بول سوه، د جمعې په ورځ طالبانو بیا د فرا په ښار حمله وکړه. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې په فرا کې د طالبانو حمله هم په شا تنبولې ده. د دغه وزارت د مرستیال بیان په وینا په تیرو 24 ساعتونو کې په 12 ولایتونو کې د 250 په شاوخوا کې طالبان وژل سوي، خو افغان ځواکونو ته یې د اوښتو تلفاتو په اړه څه ونه ویل. په همدې حال کې د افغانستان د مشرانو جرګې یو شمېر غړي د ځینو ولایتونو په ښارونو د طالبانو وروستۍ حملو اندېښمن کړي او ادعا کوي چې طالبان په ډېرو ولایتونو کې په تهاجمي حالات کې دي. د دغه جرګې د دفاعي او امنیتي چارو د کمیسیون رئیس محمد هاشم الکوزي ازادي راډیو ته وویل
کونه وسیلن په دفاعي حالات کې د خپل سنگرونو او د ولایتونو د ولسوالیو د کمربند په دفاعي حالات کې دي. طالبان چې دي په تاروزي حالات کې دي او ډېرې مسیح چې دوی په لاس کې دي او طالبان دغه لاندې راوستلي دي او طالبان په تاروزي حالات کې دي. افغان ځواکونه په دفاعي حالات کې دي، طالبان په تاروزي حالات کې.
له 12 ولایتونو سره پخوا کې چې په اړه یې د جګړې راپورونه ورکړل سوي، د یو شمېر نورو ولایتونو لکه تخار او فاریاب کې هم جګړې روانې دي. د پوځي مسایلو کارپو سالی محمد ریګستانی په دې باور ده چې دمګړی طالبان او افغان ځواکونه دواړه په تهاجمي حالات کې دي. هغه وایي زما په نظر د جګړې ابتکار د دواړو خواوو په لاس کې ده. په ځینو ساحاتو کې لکه د بدخشان په جرم او وردوج ولسوالیو کې د جګړې ابتکار د افغان ځواکونو په لاس کې، خو په ځینو نورو ساحو لکه فراه، کندوز، بغلان کې بیا ابتکار د طالبانو په لاس کې ده. نه طالبان او نه هم افغان ځواکونه د دې امکانات لري چې په ټول افغانستان کې تهاجمي عملیات وکړي. که څه هم د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د جګړې ابتکار د افغان ځواکونو په لاس کې دی او تل په تهاجمي حالات کې دي، خو د پوځي چارو یو شمېر کارپوهان د طالبانو له لوري په کندوز، په لخمري او په دې وروستیو کې په فراه ښار کې تهاجمي عملیاتو ته په کتو د دفاع وزارت څرګندونې ناسمې بولي.
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ و مو اوریدل چې د افغانستان دفاع وزارت وایي اوس مهال د افغانستان په 12 ولایتونو کې د افغان امنیتي ځواکونو وسلوالو طالبانو ترمنځ جګړې روانې دي. په تېره خبرونه کې مو د فراه ولایت څخه زموږ د خبریال رپورټ واورید چې په دغه ولایت وړ مشپه او پرون ورځ د طالبانو تر بریدونو او جګړو وروسته چې د فراه پر ښار یې له څو لورو حمله کړې وه، نن دغلته وضعیت آرام دی. څومره د مخکې کندوز هم د وسلوالو طالبانو له پراخو بریدونو سره مخ و. که څه هم اوس د کندوز په ښار کې وضعیت عادي دی، خو د کندوز خلک ویره لري چې وسلوال طالبان د ښار په څنډو کې لا هم فعالیت لري او هر وخت د امکان شته چې پر کندوز ښار بیا حمله وشي. په دې اړه به نور تفصیل له کندوز څخه د اجمل آرین په رپورټ کې واورو.
زای بیرغ بخرین، عکس بگیرین، به خاطر هفته شهید است.
دوستانو و بخی د اجمل آرین رپورت وس چمتو دی وړاندې کیږي.
که څه هم د نورو ورځو په توپیر نن شنبه کندز ښار کې امنیتي وضعیت عادي حالت ته راګرځېدلی دی، ځکه د ډزو غږ نه اورېدل کیږي او خلک پر خپلو ورځنیو چارو بوخت دي. خو د دې ولایت اوسیدونکي شکایت کوي چې لا هم د کندز ښار له لوړ امنیتي ګواښ سره مخ دی، ځکه وسلوال طالبان د ښار په نږدې څنډو کې فعال فزیکي حضور لري او که هر وخت وغواړي پر ښار برید کولی شي. د کندز ښار دو تنو اوسیدونکو ذبیح‌الله او نورمحمد په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل.
تهدیدات ډیر دی اوس هم کم جنس طالبانو نیولو لکه بنده د امام صاحب کې چرخاو ساحه دا دوی په لاس کې ده. سیدره خدا ساحه کې دوی هر لحظه تهدید خار ته هر لحظه تهدید ده. هیڅ کوم امنیت نه راغلی، خلک په تشویش دي اوس.
حکومت محلي حکومت د کندوز هیڅ توانایی نه لري درته تا د سوایم تاسو ته هیڅ توانایی نه لري چې مدیریت وکړي، دا جنگ رهبری وکړي. رهبری نشته ده تر څو توانېدلی شي طالبان بیرته وخي، طالبانو ته مرګ ژوبله واري.
دوی دغه راز د دې ولایت سیمه ییز چارواکي د امنیت تامینولو په برخه کې په بېغوري تورنوي او له مرکزي حکومت غواړي چې د کندز امنیتي وضعیت ته جدي پاملرنه وکړي. په ورته وخت کې د کندز ولایتي شورا د خلکو د شکایتونو په تاییدولو سره وایي چې د سیمه ییزو چارواکو د ناسم مدیریت له کبله په دغه ولایت کې امنیتي ګواښونه ورځ تر بلې مخ په زیاتېدو دي. دی ولایتی شورا مرسیال صفی الله امیری په دی اړه ازادي راډیو ته وویل.
البته سیاست فامیلی چرخاو په سیمه کې په شماره په سیمه کې عملا جنگ ده او د قندوز خلک واقعا نگران دي. په دې دلیل باندې نگران دي چې موږ د مرکزی د حکومت وعده ویرې دي چې موږ به د تصفیه کاری حکومت موږ به هغه وخت لیوا به فرقه راځي اوس خپل دوی راغله قندوز ته هیڅ حکم لنه نه لري.
ښاغلی امیری خبرداری ورکوي که چیرې ډېر ژر د دې ولایت د ښار نږدې څنډې د وسلوالو طالبانو له وجود څخه پاکې نه شي نو ښایي کندز بیا ځلې سقوط وکړي. بلخوا د کندز سیمه ییز چارواکي بیا خلکو ته ډاډ ورکوي چې د افغان ګډو ځواکونو وسلوالو طالبانو ته کلکه ماتې ورکړې او بیا ځلې دغې ډلې ته د سر پورته کولو اجازه نه ورکوي. د کندز د والي ویان اسمت الله مرادي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
نو اوس هم کوم تهدیدات چې دي د هغې پر وړاندې باندې امنیتي ځواکونه په ډېر احتیاط سره پوځي عملیات ترسره کوي او په کندز کې هم د قول اردو په ټوله کې ملي اردو د دغه جګړې رهبري په ښه توګه پر مخ وړي ترڅو ملکیانو ته زیان ونه رسوي.
د یادونې وړ ده چې تېره ورځ هم د کندز ښار د چله مزار چرخاب سیاست فامیلوی او د امام صاحب بندر سیمې د جګړې شاهد وې خو نن په ښار کې د ډز غږ نه اورېدل کېږي خو خلک وایي تر څو چې د ښار اړوند سیمې د طالبانو له وجود څخه پاکې نه شي دوی د آرامښ او سکون احساس نه شي کولی. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندز.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي که د شهید ونۍ او شورا په ورځو کې هر چا ولسي وګړو ته ستونزې جوړې کړي جدي قانوني چلند به ورسره وشي. دغه وزارت ویان نصرت رحیمي د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته دا هم وویل چې د دغو ورځو د لمانځلو لپاره په ټول هیواد کې د امنیت د ټینګښت په هدف ځانګړی پلان په نظر کې نیول شوی. په همدې حال کې د احمدشاه مسعود زوی احمد مسعود په خلکو غږ کوي چې په دې ورځو کې د خلکو ته له ستونزو جوړولو لاس واخلي. عموما په دغو ورځو باندې یو شمېر خپلسري وسلوال د کابل ښار واټونو ته راوځي او په ځینو مواردو کې د خلکو د ځورونې رپورټونه ورکړل شوي البته مخکې تر دې. اوس په دې اړه د فیروزي عزیزي رپورټ واورو.
زه بیرغ بخرین عکس بگیرین به خاطر هفته شهید است. روز دوشنبه سالگرد عامر صاحب است. بیرغ بگیرین عکس بگیرین.
په کابل ښار کې د تیر کال په څیر یو ور بیا د شهیدونۍ د لمانځنې لپاره چمتووالی نیول شوی دی. د دې ښار په یو شمېر سیمو کې سر لووسه د برهان الدین رباني د حکومت درې رنګه بیرغونه او د ښار په واټونو کې د احمدشاه مسعود عکسونه لیدل کېږي. د کابل ښار یو شمېر اوسیدونکي وایي د شهید اونۍ د تیرو کلونو د نمانځنې پر مهال په دغه ښار کې د هوایي ډزو او د خلکو د ځورولو شاهدان وو خو دوی غوښتنه کوي چې سږ کال باید امنیتي ځواکونه دغو چارو ته پوره پاملرنه وکړي او پرې نږدي چې ځینې خلک د کابل ښاریانو عادي ژوند ګډوډ کړي. محمد پنا چې د دغه ښار په بهارستان سیمه کې د احمدشاه مسعود انځورونه او بیرغونه پلوري وایي تېره ورځ ځینو ځوانانو چې ظاهرا د احمدشاه مسعود پلویان ښکارېدل هڅه یې وکړه چې دای وډبوي.
پرون یو شمېر ځوانانو چې پر بایسکلونه یې درې رنګه تور سپین او زرغون بیرغونه تړلي وو د مخامخ سړک یې بند کړ. موږ چې غوښتل له دې کاره یې منع کړو شخړه یې راسره وکړه او چاقو یې راباندې راوویست. ویل یې چې وهم وو حتی دا سړک یې د امبولانسونو پر مخ تړلی وو.
فیض محمد هم په همدې ځای کې ورته کاروبار کوي. دی د احمدشاه مسعود له پلویانو د عاشورا د نمانځونکو او له نورو خلکو غوښتنه کوي چې عام خلکو ته د ستونزې نه جوړوي.
زموږ غوښتنه دا ده چې دوی د خلکو ته مزاحمت نه کوي، لارې دې نه بندوي، ځکه د افغانستان حالات نن سبا داسې دي چې هره ګړۍ پکې امبولانسونو ته اړتیا وي. نو که دوی داسې کارونه وکړي ښایي هغه ناروغان چې په امبولانسونو کې وي تر روغتونه نه رسېدلي مړه شي.
دا په داسې حال کې ده چې اوسمهال په افغانستان کې د محرم میاشتې د عاشورا او د شهید اونۍ ورځې پیل شوې دي. ټاکل شوی چې د سنبلې د میاشتې په اتلسمه د احمدشاه مسعود اتلسم تلین او همداشان به له دې یوه ورځ وروسته د سنبلې په نولسمه د محرم د لسمې یا عاشورا مراسم ونمانځل شي. په تیرو کلونو کې د دغو ورځو د نمانځنې پر مهال ځینې خلک د کابل ښار کوڅو ته راوتل، هوایي ډزې کولې او د عامو خلکو عادي ژوند یې له ګواښ سره مخ کاوه. په همدې حال کې د احمدشاه مسعود زوی احمد مسعود په خلکو غږ کوي چې په دې ورځو کې د خلکو ته له ستونزو جوړولو لاس واخلي.
به هیچ عنوان بی‌نظمی را ایجاد اختلال در امنیت و در بهترتیب
بې نظمی د امنیت اختلال او د خلکو د آرامښت له منځه وړل د احمد شاه مسعود د ارمانونو او باور خلاف چاره ده او موږ ته د منلو وړ نه و نه ده او نه به وي.
د کورنیو چارو وزارت هم ګواښ کړی چې هر هغه کس چې د شهید اونۍ یا عاشورا مراسمو پر مهال عامه نظم خراب کړي د قانون منګلو ته به وسپارل شي. د دغه وزارت وایان نصرت رحیمی
د داسله بار متفاوتی موږ وظیفه هم دغه ورکړې د ټولو برخو ته چې هر هغه څوک چې د خلاف قانون عمل کوي او منظم اخلالي د غوسره جدي قانوني برخورد وکړي وای نسی او قانون منګول ته وسپار.
د کابل ښار د ګارنیزون عمومي قومندانې هم د ای وی اعلامیه په خبرولو سره د شهید اونۍ او د عاشورا لمنځون کو غوښتنه کړې چې د وسلو لکارولو همداشان موټرو ته د ځنګړو رنگونو ورکولو او دولتي موټرونو استفاده ونه کړي او په ښار کې د ترافیکی نظم د ګډوډۍ لامل نشي. دا په داسې حال کې ده چې تیر کال د احمد شاه مسعود د ولسم تلین د منځلو پر ورځ د هوایی ډزو له امله دیار لس کسان ټپیان شول او په همدې ورځ د منځون کو پر کاروان یوه انتحاري حمله هم وشوه. فیروز عزیزی، ازادي راډیو، کابل.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د اورزګان ولایت د مرکز ترینکوټ ښار یو شمیر اوسیدونکي وایي مرکزی اداره ورسره دوګونه چلن کوي. دوی وایي په نور ولایتونو کې د برېښنا د یو کیلو وات بیا 2 افغانۍ ده، خو په دې ولایت کې 28 افغانۍ ورکي. په دې اړه به نور حال له ترینکوټ څخه د ازادي راډیو د خبريال شریف الله شرافت پر ریپورت کې وو.
د افغانستان د اساسي قانون په دوهم فصل او 22مه ماده کې لیکل شوی دی چې د افغانستان ټول خلک یو شان حقوق لري. خو د اورزګان ولایت مرکز ترینکوټ ښار اوسیدونکو تور پوری کوي او وایي چې مرکزی اداره خپل له اساسي قانون څخه سرغړونه کوي او یاد ماده یې تر پښو لاندې کړې ده. د دغه ښار یو شمیر اوسیدونکو ازادي راډیو ته ویل چې د افغان دولت د هیواد په نورو ولایتونو کې خلکو ته له 2 افغانۍ څخه نیولې تر 15 افغانۍ پورې یو کیلو واټ برېښنا ورکړي. خو وایي چې دغه ولایت خلکو ته یو کیلو واټ برېښنا فاتي 20 افغانۍ ورکړي. دی وای لیوی خو جګړی زفلی او هرڅه تریخستیا او لبلې خو د مرکزی ادارې له خوا ورسره د مور او میری چلند کیږي.
مس اسدالله ده مرته د کیلووات پاتری شغونه ده یو کیلووات پاتری شکه یا عمر په میاش کې تقریبا 50 کیلووات ماړو زمرد غشتنه ده چې مرته سره مرات وسی او زمرد سره کومه کوي چې په نور ولایتو کې زګر زیاده لامه چې په 15 غونی دا پورته قیمت 15 غونی او برښنا برن 800 کارسونه کارول سی او دلته پاتری شغونه نو زما چات کوم خو دې پر رواني او ورتناسیم.
زمانم عبدالله دی، ولایت روزګان مرکز ترینکوټ. اوس د حکومت برق د زموږ راکش کړی د زموږ د چي دولتي برق دی د میاشت د کیلووات په 28 افغانۍ دی. ستون زیاده غدا چې دا اوس د اکثره دکاندارانو اوس د کیلووات د زیاده ارزانه سي په دا ټول ولایت کې نه به کور برېښنا څوک اندار کښېږ دی نه به د هر دکاندار به ګروپ راکشي د خاطر د جدي شارچنګ د پاره یو د بش د پاره د هر دکاندار سیستم معلومات وای کی چې دا ساده پر دغه درې غزي باندې چې کار دغه کې د دولت شي سېکټر اکاچ کې د دولت چې انو بعد ګراند په دغه خطر موږ د دولت سره خوښات
د ترینکوټ شار دغه اوسیدونکو نه یوازې د برېښنا د لوړ قیمت څخه شکایت کوي بلکې وایي چې په دغه لوړ قیمت کې بیا هم دولت ورته پر وخت برېښنا نه د برابر کړي. دی وایي کله چې د دې د کاروبار وخت راځینه دولتي برېښنا کته کیږي نو دوی اړ دي چې شخصي برېښنا چې یو کیلو وات په یو نیم سل افغانۍ د واخلي.
زمنو حفیظ الله دی منه معیار وخت نه لري چې مثلا اوس د دې چې دی مازیګر څه وجود څه دی ولا فعالیت نه لري خو هغه فعالیت لري دولت موږ هغه وشته نه چې مثلا بلک د دې وخت په کې قیمت ورزانه کی مثلا اوس په ټول افغانستان کې سره شو یاد چې فکر کوم د غوول روزګان ولادت وی چې بک پک شو ګران دی او دا چې خپل طبيعت باندې چې مثلا چې خپل قیمت پک شي شو دی خپل وخت او شي چې دا غزه چلانه دا غزه بندوم
دولتي برق شدی دا باید داسې د ورځې خو باید ټوله ورځې د شپې داسې ترې ولس دولس بجو پرې دا غوښتنه ده چې یعنی برق پر ټوله ورځ کې نسی ولار کچیر داسې نیم نیم برق لکه اوس شدی په څلور بجې زی بیا ډیر نو وخت راځي اند ماشام منځ ته ولج وخت پاتې چې د کله راسي په دې وخت کې ډیر خلک څوک د نیټ کار کوي څوک د بل داسې شکار کوي چې مقصد هغه ته د ټوله ورځې اند دې لپاره غلی چې وشو غټین بیا هغه ته دا پیدا نه کیدانی برق
په ورته وخت کې د اورزګان ولایت د برېښنا شرکت مشر عبدالسمی شرافت هم د یادو خلکو ستونزې مني. خو وایي چې دوی په دې وروستیو کې د پخوا په پرتله د برېښنا قیمت 1.5 سلنه راټیټ کړی دی. د برېښنا شرکت دغه مشر وایي دغه قیمت هم د نورو ولایتونو په پرتله 2 برابره لوړ دی او په دې برخه کې مرکزي اداره ګرامه ګڼي.
د اورزګان د برېښنا قیمت د اوسپلې قیمت چې دی نسبتا تر پخوا پورې 10% راکښته شوی دی. پخوا مثلا شاریانو ته یو کیلووات برق په 40 افغانۍ باندې اوس په 23 افغانۍ شوی دی. خو دغه یو خبره چې دی کې چې د مورو د میرې چلند کېږي د یو روزګانی په صفت باندې د دې ادارې د مسول په صفت نه د یو روزګانی په صفت باندې زه دا خبره د دې سره 100% تاییدوم ځکه چې د روزګان جز د دې افغانستان یو برخه ده. نو که د دې افغانستان یو برخه ده دا به د افغانستان د دولت سیمواری ده چې باید په ټول افغانستان کې د هیڅ افغان تر مابینځ توپیر را نه ولي چې په کابل کې د یو مالی معاش 15,000 افغانۍ دی په روزګان کې مغه 15,000 افغانۍ دی چې یو کابل کې یو معلم کور ته برق په 2 افغانۍ ورکول کېږي نو په روزګان کې دیم باید په 2 افغانۍ ورکول شي.
څه موکړه چې په دې اړه په مرکز کابل کې د برېښنا شرکت د لوړپوړو مسؤلینو سره خبرې وکړو خو له پوره هڅو سره بیا هم بریالي نه سو. د دغه ولایت خلک زیاتوي چې په ترینکوټ سیند کې زیاتې اوبه لري او د غراز پر دغه سیند باندې د بند جوړولو لپاره هم مناسب ځای نه لري. نو غوښتنه له دولت څخه دا کوي چې د یادې ډیزلي برېښنا پر ځای دي دغلته دوی ته د اوبو برېښنا جوړه کړي. دوی زیاتوي کچېرې دولت پر ترینکوټ سیند باندې د برېښنا د جوړولو توان نه لري نو اقلا سولري برېښنا خو دوی ورته جوړه کړي. د دغه خلکو په ځواب کې بیا د اورزګان ولایت د برېښنا شرکت رئیس عبدالسمی شرافت وایي چې په دې اړه یې مرکزي ادارې ته پیشنهادونه کړي او هغوی هم ورسره منلي دي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اورزګان.
عدالت او له فساد سره مبارزه د ازادي راډیو نوې خپرونه په ژوندۍ بڼه هر یک شنبه له 3 تر 4 بجو د اړیکو شمیرې 0999-40-15-40 0992-20-55.
دوستان زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. د ایران د اتومي موافقې د ژمنو د سرغړونې په لړ کې دریم ګام واخیست. ایران له لوري د دریم ګام جزئیات عصمت ساروان وړاندې کوي.
ایران د 2015 کال د اتمی موافقه خلاف سنتریفیوژونو ته د انکشاف ورکولو لپاره د یورانیم او د غازو تصریق پیل کړ. دا خبر نن شنبه د ایران د اتمی ادارې ویندوی بهروز کمالوندی په یو خبري غونډه کې وکړه چې له تلویزیونه په ژوندۍ بڼه خبرېده. ایران تر دې مخکې هم د یورانیم د غنی کولو له هغه حد اوښتی و چې په اتمی موافقه کې ژمنه کړې وه. تر دې مخکې فرانسې له ایران څخه غوښتي و چې له هر هغه اقدام ډډه وکړي چې د 2015 میلادي کال د اتمی موافقې د ژمنو خلاف وي. فرانسې د پنجشنبې په ورځ له ایران څخه دا غوښتنه وروسته له دې وکړه چې تهران وویل د یورانیمو د غنی کولو د چټکتیا لپاره به سنتریفیژونو ته انکشاف ورکړي. د فرانسې د بهرنیو چارو وزارت ویندوی اګنز فون در مول خبریالانو ته وویل ایران باید له هر هغه اقدام ځان وساتي چې د ژمنو خلافی وي او د کړکیچ د کمولو لپاره د هلو ځلو خنډ کېدای شي. د زیاته کړه پاریس په خپل شریکانو او د ملګرو ملتو د اتمی انرژي له مؤسسې سره یو ځای د ایران اعلان وسیړي. له دې سره په یو وخت اروپایي اتحادیې و چارواکي د ایران اقدام د 2015 د اتمی موافقې خلاف وبالغ او ایران ته په دې خبرداري ورکړ چې دا ډول اقدامات اتمی موافقه اغیزمنولی شي. د اروپایي کمیسون ویندوی کارلوس رویز په بروکسل کې وی خبري غونډې ته وویل د اتمی موافقې د تطبیق په لړ کې له ایران پکلکه غواړي چې دا ډول ګامونه وانخلي او له نورو اقداماتو چې اتمی موافقې ته زیان اړوي ډډه وکړي. په همدې حال کې د روسیې یو جګپوړي ډیپلوماټ ویلي چې د ایران او د 5 نورو هیوادونو چې له ایران سره اتمی موافقه لاسلیک کړې ده د بهرنیو چارو وزیران به د اتمی موافقې د تطبیق په اړه په نیویارک سلا مشوره وکړي. د ایران ولسمشر حسن روحانی د چهارشنبې په ورځ ناوخته اعلان وکړ چې د اتمی موافقې د ژمنو د کمولو په لړ کې دریم ګام اخلي او دا د ایران د اتمی ادارې ویندوی بهروز کمالوندی دا دریم ګام اعلان کړ. اوس څرګنده نه ده چې د پنځو هیوادونو او د ایران د بهرنیو چارو وزیرانو غونډه به په نیویارک وشي او کنه.
دوستان زموږ غږ له آزادې راډیو نه اوري. زموږ خبرونه هر ورځ سهار له 2 بجو پیلېږي او د ماښام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفه 2:00 په ټول افغانستان کې اوریدل شي. د افغانستان په ګڼو ښارونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 100.5 په صافه واضح توګه اوریدل کیږي. او که انټرنټ لري بیا نو چې هر چیرې نه وایي چې کولای شي زموږ خبرونه زموږ د وی پانې لارې په مستقیمه توګه واوري. آزادې راډیو ډاټ کام مو د وی پانې پته ده، بلکې زموږ په ویبپاڼه کې زموږ ریپورټونه، خبرونه او همدارنګه نور مطالب له تفصیل عکسونو او په ځینو مواردو کې له ویډیوګانو سره موندلی شئ. 3:00 شوې، یو ور بیا پام وکړئ د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکو ته له فریبا ظاهر نه اورو.
د افغانستان دفاع وزارت وایي د بدخشان وردوج ولسوالۍ له وسلوالو طالبانو بیرته ونیوله. دغه ولسوالۍ له 2015 کال راهیسې د طالبانو په کنټرول کې وه، خو طالبان د افغانستان د دفاع وزارت دغه ادعا ردوي. په یو بل خبر کې د افغانستان دفاع وزارت په فراه ښار کې د پرونیو عملیاتو پر مهال د 110 وسلوالو طالبانو د وژل کېدو خبره کوي چې د دوی په خبره په وژل شوي کې د هغوی مهم قوماندانان او غړي شامل دي. د پکتیا چارواکي وایي شپږتنه خبریالان تیر ورځ د پکتیا په زرمت ولسوالۍ کې د طالبانو لوري تښتول سوي دي. د پکتیا د والي د رسنیو دفتر مسؤول په اعلامیه کې ویلي چې دا پېښه پرون مازدیګر د زرمت ولسوالۍ اړوند په سرکۍ سیمه کې سوې ده. اعلامیه زیاتوي دغه خبریالان چې د پکتیکا ولایت دي د روزنیز ورکشاپ لپاره تلل چې د مخالفینو لخوا له موټره کښته سوي دي. د راپورونو لمخې اوکراین او روسیه د یو بل د زندانیانو د تبادلې بهیر پیل کړی. د اوکراین دوه حکومتي چارواکو له ازادي راډیو سره په خبرو کې دا موضوع تایید کړې ده. د دواړو هیوادونو لوړ پوړو چارواکو 2 میاشتې د زندانیانو د تبادلې په اړه خبرې کړې وې. ځینو رسنیو راپور ورکړی چې احتمالا د اوکراین او روسیې ترمنځ 70 زندانیان تبادله سي. ایران پرمختللو سنتریفیوژونو ته د یورانیمو د غاز لیژل پیل کړل. دا خبره د ایران د اټومي انرژي د سازمان ویان بهروز کمالوندی نن کړې ده. نوموړي ویلي چې ایران په اجرایی چوکاټ کې د 2015 کال اټومي تړون څخه د په وینا د خپلو ژمنو د کمولو دریم ګام واخیست. په بل خبر کې ایرانی خبری آژانسونو راپور ورکړی چې دغه هیواد ساحلي ساتونکو په فارس خلیج کې وکشتي له 12 عملی سره نیولې ده. چارواکي د دې کشتي فلیپیني عمله د تیلو په قاچاق تورنوي. د تر اوسه نه معلومه چې دا د کوم هیواد پورې اړوند ده. او د امریکا د ملي امنیت سلاکار جان بولتن وایي هغه ایرانی تیل وړونکي کشتي چې 13 میاشتې په جبل الطارق کې تر نیول کېدو وروسته بیرته خوشی سوه د سوریې تر توس بندر ته رسیدلې ده.
او سم واصل وسال له 2 اقتصادي خبرونو سره. او بخې واصل وسال له 2 سپورتي خبرونو سره.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان تر 19 کلنو کم عمره کرکټ مین لوبډلې په آسیا جام سیالیو کې پر لپسې دوهمه بریا خپله کړه. په دغو سیالیو کې د افغان 19 کلنې لوبډلې دوهمه لوبه د کویت پر وړاندې وه چې افغان لوبډلې په 2 وکټو وګټله. په دغه لوبه کې کویت لومړۍ توپهنه وکړه او د ټولو لوبغاړو په زیان یې په 2.3 ورونو کې افغان لوبډلې ته د 6 منډو هدف وټاکه. په ځواب کې افغان ځوانانو ورکړ شوی هدف د لوبې په 13 اوور کې د 3 وکټو په زیان سره ترلاسه او په روانو سیالیو کې خپله دوهمه بریا خپله کړه. افغان لوبډلې له دې وړاندې په خپله لومړۍ لوبه کې د پاکستان 19 کلنو ځوانانو کرکټ لوبډلې ته په 15 منډو ماتې ورکړې وه. دغه سیالیو په لړ کې د افغان لوبډلې دریمه لوبه د سپتمبر په 9 نیټه د هندوستان په وړاندې ده. د افغانستان د ښځینه والیبال لوبډلې ټاکنیزې سیالۍ د سرې میاشتې لوبډلې په اتلولۍ سره پای ته ورسېدې. د افغانستان د بدني روزنې او ورزش ریاست بیان عارف پیمان ازادي راډیو ته وویل چې د دغو سیالیو په پایلوبه کې د سرې میاشتې لوبډلې د هرات د والیبال د نجونو لوبډلې ته 3-0 وړاندې ماتې ورکړه. د ښاغلي پیمان په خبره د دغو سیالیو په نیمه پایلوبه کې د سرې میاشتې لوبډلې د سولې او د هرات لوبډلې بیا د ښاروالۍ لوبډلې ته ماتې ورکړې وه. نا دغه سیالیو څخه شپږ غوره سری د افغانستان د لویانو د والیبال مین لوبډلې ته او 14 نور د ځوانانو لوبډلې ته غوره شوې.
او د افغانستان او بنگلاديش ترمنز د روان ټیسټ لوبي په دریم ورځ افغانستان په خپل دوهمه پاڼه کې تر دې مهاله 210 منډه کړې او اته لوبغاړي وسوځېدل دي. افغان لوبډلي د دې لوبي په لومړۍ پاڼه کې 322 منډه جوړه کړې چې په جواب کې بنگلاديشي لوبډلي بیا د ټولو لوبغاړو په ځان سره 215 منډه جوړه کړې. افغانستان د لومړۍ پاڼه د 210 منډو سره چې له بنگلاديشي مخکېواله ترلاسه کړې او اوس مهال ټول ټال 340 منډه لري او دوه وکټې لا هم په دوهمه پاڼه کې پاتې دي. افغانستان لپاره په دوهمه پاڼه کې ځوان لوبغاړی ابراهیم صدران واتیا او اصغر افغان بیا 50 منډې جوړې کړې.
دوستانو سپورتي خبرونه مو واوریدل. واصل وصال درته وړاندې کړل. په همدې سره د خبري مطالبه برخه پای ته رسو. 219 پروګرامونه خبريږي. لومړنی پروګرام حقیقت څه دی، ورپسې تاندې څنګه له ادمه واسي.
حقیقت څه دی؟
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
حقیقت څه دی؟
السلام علیکم درنو دوستانو، ستړي مشهید د حقیقت صدې په یو بلونی ز خبرونه کې مزه اکرام الله اکرام هر کله کوم په دې هله چې روغ او جوړ و وسی. د حقیقت صدې د دیونی په خبرونه کې مو دا ځل د کابل ولایت د انتخاباتو خپلواک کمیسون رئیس وحید الله تړون ته بلنه ورکړی. دا در سره په سټډیو کې د انتخاباتو په اړه په تیاریو باندې ور سره بحث کوو. د کابل ولایت د لپاره تیر ځل د ولسی جرګې په انتخاباتو کې په کابل ولایت کې تر ټولو ډېرې ستونزې موجودې وي. له تړون صاحب سره به په همدې مسایلو باندې وغږیږو چې څومره تیاری نیول شوی دی، ستونزې شته که نشته، او انتخابات د شفافیت په اړه څومره ډاډ موجود دی. ډېره زیاته مننه ډاکټر صاحب چې زموږ بلنه مو منله او د حقیقت څه دی د دیونې په خبرونه کې مو را سره برخه واخیسته. پیل به لامدینو کو چې انتخاباتو ته کم وخت پاتې دی انتخاباتو ترسره کېدو ته، تاسو د کابل ولایت د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مسؤلین یاست، څومره ترتیبات او څومره آمادګی نیول شوی دی؟
پرته له شکه چې د ټاکنو خپلواک کمیسون خصوصا د کابل ولایت هم خپل ترتیبات د شپږم د میزان د ولسمشریزو ټاکنو شفاف او ترسره کول لپاره ترتیبات نیولې دي چې هغه موږ عملیاتي پلان تخنیکی پلان ترتیب شوی دی او د هغه پلان مطابق زمونږ ټول مواد آماده دی. سایتونم مراکزم محلونم تثبیت شوی دی کابل ولایت کې چې 550 مراکز دی، 4200 محلونه دی، دا ټول سره ترتیب شوی دی او دی عملیاتي پلان مطابق منګه دی شپږم دی میزان ته عملا آمادگی لرو ترسو ټاکنې په شفاف ډول ترسره شي.
ډاکټر تیر ولسی جرګي انتخابات تر ډیره ستونزې په کابل کې وی، یعنی د کابل په ځینو سیمو کې حتی مرکزونه خلاص نشول او د دوهمې ورځې لپاره پکې بیا انتخابات ترسره شول. دا ځل ډاډ څومره موجود دی چې انتخابات په ماغه لومړۍ ورځ باندې او پایته ورسیږي او دوهمه ورځ به بیا رای چونه نکیږي؟
په ټوله کې د کمیسون نوې رهبری واقعا په حقیقت کې ډیر ښه موارد طرزالعملونه او لوایح تصویب کړي دي چې د هغې لوایح او طرزالعملونو سره په کتو ښه یو امنیتي او عملیاتي پلان ترتیب شوی دی. عملیاتی پلان خپل د موادو د اساس او غیر اساس مواد رسول دي مراکز ته، د کارمندانو ګمارنه ده، د یو شفاف پروسې د لارې، او د دې سره په څنګ کې د امنیتی پلان دی چې د مراکزو د امنیت نیول دي او د مراکزو په خپل ټایم سره خلاصېدل دي. نوی طرزالعمل کې دا واضح ده چې په 2 بجې سهار مرکزونه باید ټول پرانستل شي او په 3 بجې به زمونږ ټول رای ورکوونکي خپل رای په شفاف ډول او کامل ډول دوی استعمال کړي. د تیر په پرتله بعضی تغییرات راغلي دي. مراکز تثبیت دي محلات، مخکې به داسې و چې په یو مرکز کې 8 محل او په هر یو محل به 600 کسان ووټرز درلودو، رای ورکوونکي درلودل، چې دا به د ازدحام یا هغه ټایم چې ورته سکیجول شوی او ټایم چې مشخص شوی و دې ته به نه شو کولی چې دوی رستګي وکړي ده و به غځېدل. خوشبختانه په دې مرحله کې زه ډاډ درکوم چې دغه پروسه ټوله په شفاف ډول پر مخ تللې دي. دی درغلیو مخه پکې سل پر سل نیول شوی ټول بایومیټریک سیستم کارول کیږي او په څنګه کې دی په هر محل کې 400 کسان به ووټرز وي، یعنی 200 کسان کم شوی دي، محلات ورته زیات شوی په دې ساحه کې. نو دا د پډاډ سره زویل شم چې دې پرته به مونږ په یو ورځ د سهار دی وبجونه تر درې بجو پورې زمونږ مراکز خلاص وسی او زمونږ رای ورکونکي به ټول خپل رای استعمال کړي او بل اخر به نتیجه به ډیر زر مونږ الکترونیک شکل د دوی خپل پایلې به اعلان.
تړون صاحب، بایومټریک مسلې ته وروسته راځو، خو امنیت تاسو یاد کو چې امنیت واقعا په افغانستان کې د انتخاباتو په وړاندې ستر خان بلل کېږي. 523 مرکزونه تثبیت شوي دي، دا به په غوړه ټول خلاص وي کنه د نامنې لامل لکه څنګه چې د کورنۍ چارو وزارت اعلان وکړل تر لږه 2000 مرکزونه دوی وایي چې موږ نشو خلاصولې په غوړه باندې، تاثیر په کابل باندې مشته؟
د کابل په ولایت کې 550 مراکز دي چې دا به ټول د انتخابات پورس خلاص وسی. زمونږ د امنیتی پلان چې د امنیتی ارګانونو سره زمونږ همغږي شته او د دوی کوم مونږ مشترک ډیسک لرو، دا چې ستر ګواخ د کابل په ولایت کې موجود نه دی چې زمونږ مراکز به هغه ورس تړلې وسی د امنیت د لحاظه او د تخنیکی د لحاظه. هم زمونږ اکمالات او مواد اساس او غیر اساس مواد به چلیر ساته د مخه زمنګ په مراکزو کې ځای په ځای شي،
یعنی ټول ولسوالیو کې به ټول مرکزونه په بشپړ ډول خلاص وي.
14 ولسوالۍ او 22 ناحیو کې زمنګ په مراکز خلاص وسی، په استثنا دي بعضی مراکز چې هغه تهدید لکه څو جګ دي، لکه څو تهدید لاندې دي مګر خلاص وسی.
لکه کوم ځای کې
په سروبي کې موږ لري ساحه لرو، د پغمان په ولسوالۍ کې یو لري ساحه لرو چې هغه ډیر زیات کم ده، هغه به داسې نه وي چې خلاص بنې، فقط لږ به تهدید اوس.
بایومټریک مسله تاسو مخکې یاد کړل چې دا ځل رایه چونه په بایومټریک باندې کیږي، منتیر ولسی جرګې انتخاباتو کې بایومټریک استفاده شو، خو دا ځل چې د بایومټریک په اړه څه ویل کیږي یو څه ستونزې تخنیکی ستونزې لري. تاسو د کابل ولایت د مسول په توګه بایومټریک دستګاګانې در رسیدلې سپارل شوی دي تاسو ته کنه؟ که سپارل شوی هغه ستونزې چې کوم یادې دي چې مثلا چک دزګه دازل د ګوتی تشخیص نشي کولای، یو کس کولای شي چې په یو ګوته باندې سوزل رائے استفاده کیه مثلا عکس اخیسته شي، دا بایومټریک خود عکس تشخیص نشي کولای، احزاب په دې اړه انتقادونه درلودل او د احزاب د دې انتقاد لامل د بایومټریک دزګاګانو انتقال ولایتونو ته وزندیدو.
دی عملیاتي پلان په اساس د کابل ولایت پای کې بایومټریک علی ورکول کی هغه په دې اساس چې موږ مشترک استو خپل ټاکونو خپلواک کمیسون کې زموږ دفتر دی اکسس نږدې دی او بیرته مراکز ته زموږ رسولم د خپل پلان مطابق نږدې دی موږ په روسي پلان کې اسو، مګر په ټوله کې به عزت استو دا ډاډ هم دی بایومټریک پاک لا درکم چې یوازې په سافټویر کې هغه څه چې احزاب وغوښتل او هغه څه چې په قرارداد کې دی درملو کمپنۍ سره چې د بایومټریک الی تاریخ سل شي په قرارداد کې د غټول موارد ورسره ذکر شي، دا چې نوی راو رسیدل او د چیک په مرحله کې هغه مرحله کې چې دا به چیک شي چې هغه کوم څه چې په قرارداد کې ویل شوی دي چې د درغلوی مخونی ول شي یا شناسایی په دقیق ډول سره ووسی. د چیک په مرحله کې یو موارد دا سی وو چې دی ګوتو د دویم ځل رای کارول پکې نو بلاک شي، خوشبختانه هغه هم سافټویر ورته اپډیټ شو، دی کمپنی دی خوانه افغانستان ته ورسیدو، په ټولو ماشینونو کې انسټال شو او دی پلان مطابق اوس بیرته شروع دی او ټولو ولایتو ته مزي او کابل ولایت باندې دینه برخه
راي چونه. خو بیا هم افلاین وی
په ډیرو ساحو کې به انلاین انلاین په کابل کې به ټول انلاین راي چونه ووسی.
د راي چونه په ترنګوالي کې لګوخه کې ډاکټر صاحب په کابل کې راي چونه انلاین دا یو بل هغه تذکيري سټیکردار تذکيري بم تبن کاریږي کنه هر کس راځي او غوتلګي او راي چي
مشخص د دې پروسې په کلک تاسو یم چې یو شخص کله راځي د راي ورکونی محل خپل تذکره بلی لري ووټر لیست تر مخ کې ځای په ځای شوی یعنی په دې محل کې 400 کسان دي، دا په دې بایومټریک اله کې 400 کسان چې کوم په دې محل کې دي، دا ورته ځای په ځای شوی دي. کله چې د خپل دوه ګوتیک دي نو حالت به دي خپل ټول مکمل ډیټا راځي چې د شخص شهرت به وي، د تذکری شمیره به وي، او خپل د سټیکر شمیره به پکې موجود وي. د دې سره په څنګ کې کله چې د پروسینې تیریږي چې د کس شناسایی شو دلته، بیا د دې سره په څنګ کې د تذکری عکس اخیستل کیږي، د سټیکر عکس اخیستل کیږي، او بیا د خپل شخص د رای ورکوونکي عکس اخیستل کیږي، بیا د غین وروسته ورته فورم ورکول کیږي او د خپل رای استعمالوي. نو دا په آنلاین شکل په کابل ولایت کې اکسس بيخي خده، په ټول ولایت کې به کابل ولایت کې به یم دي پروسې د لارې به رای ورک
د انتخاباتو د ورځې د لپاره د کارکونکو د نیولو مسله چې ول کې په کابل ولایت کې پیل شوې ده، د پروسسنګ روانه ده پاتره سره لیک څنګه
دا پروسه درې پړاو لري. لومړی پړاو د مراکزو دی ناحیو او دی ولسوالیو دی امیرونو ګمارنه ده، چې موږ 15 امیرین لرو، او د دې سرپسند کې د دوی د ماوینونو چې 315 ماوینین لرو. دا پروسه عملا بشپړ شوې ده، د یو شفاف پروسې د لارې نه موږ په درې مراحلو کې د دوی ازموینه اخیستي، د ملکی خدمتونو او د قانون په اساس نو ټول مراحل بشپړ شوې دي. عملا دوی دی ٹریننگ په جریان کې دوی ته آموزش ورکول کیږي ترڅو دوی بیا په ساحو کې خپل عمل
ٹریننگ تاسو یاد کو تړون سه تیر انتخاباتو کې ٹریننگ یو لوی سنځو نو ځکه په مراکزو کې زیات کارکونکو د انتخاباتو د خپلواک کمیشن د بایومټریک د دستګاو په استعمال باندې حتی نه پویدل، دا ځل دغه سنځو ته توجه شوې ده.
په ټوله کې په دې دور کې موږ یو موارد نخ کړی و، هغه موارد چې د ټاکنو کمیسیون د کارمندانو د امنیتي ارګانونو او بلاخره د ټولو کارکونکو هغه ضعف نقطې وي، هغه په نخ شوی دی او په هغه عملا موږ کار کړی دی، او ان شاء الله چې هغه نقاط به هیڅ یو هم نه وي موجود. دوی به په خشان سره په درې مرحلو کې ټرین شي، چې لومړی مرحله د امیرینو او ماوینینو، دویم مرحله به د مراکزو د امیرینو د مدیرانو وي، او په دې سره په څنګ کې د مراکزو د کارکونکو وي، چې هم د بایومټریک آلې لپاره، هم د رای کارونې لپاره، هم د باکس د ساتنې لپاره، د قطار د جوړونې لپاره. دا به ټول په درې مرحلو کې د کابل ولایت لپاره 1,320 کارکونکي د هماغه ورځ لپاره به وګمارل شي، او عملا به دوی کار کوي، او دا به ټول د یو مشخص د آموزشي برنامه په واسطه دوی روزل کیږي.
تیر ځل دغه کسان د 1,320 کسان چې تاسو یاد کړل، دا زیاتره د خونځي معلمانو یعنی د معرف وزارت سره په یو تفاهم باندې دغه کسان نیول شوي، خو ماشه د تر ډیره وخت پاتې او حتی تر ویل کیږي چې تر اوسه هم نه دی ورکړل شوی. دا ځل دا پروسه څنګه د هماغه کسان نیول کیږي کنه کوم نیوي کسان ونیول شول؟
دا ځل مطلق متفاوت دی، د آزاد رقابت لري. منګه ټول د سټاف نیول، د کارمندان نیول د آزاد رقابت لري دي تر دې مرحله پورې، یعنی 1,320 کسان به د آزاد رقابت لري نیول کیږي، نه په کومه هوکړه.
ډیر زه تمنه ډاکټر صاحب کور ودان شو دی وسه
مننه تاسو نوم کور ودان
درنو دوستانو مننه چې ازادي رادیو ته غواګیاس د کابل د انتخاباتو خپلواک کمیسون رئیس وحید الله تړونو چې د حقیقت صد د دیونه خبرونه کې زموږ پښتنو ته ځوابونه راکول، تاسو هم مننه چې د خبرونه مر سره تر پای وریده تر بیا د الله پامه.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد د تاندې څنګه درنو اوریدونکو لې ویونه ورستمو یوه بل خبرونه ته هرکلی کوم.
دا اونۍ په دې موضوع خبرې کوو چې ځوانان ولې د خپل مهمو ورځنیو کړنو او تفریح ترمنځ یو تناسب نه رامنځته کوي.
ځواني د وایشي داسې وخت پکې راغلی دی چې دا چا خبره درس ته مونږ تلو خو کرکټ مارکیټ لوبه پکې برابر شي یاګان وختم.
د مهمو کارونو او تفریح ترمنځ تناسب نه رامنځته کول کومې پایلې لري؟
دوی چې په تفریح باندې وځي هلته درس فشار هم ور باندې راځي، درسونه یې پاتې کیږي.
او څنګه کېدلی شي ځوانان د کار زده کړو او تفریح ترمنځ یو تناسب رامنځته کړي؟
د ټولو برنامه ولري دا د یو خاص فکر عملي کېدلو لومړی ګام دی.
د تاندې څنګه د خبرونه همایون هیواد جوړ کړي او زفرشته غنی وړاندې کوم. په فایل کې راپور همایون هیواد راوړوي.
وخت مهم دی او د دې مهم وخت د خطی رولو په خاطر پکار ده چې هر کس خپل لمړی توبونه او پیژني او ترمنځ تناسب په دې ډول رمنس تکړي چې ټول کارونه په سم ډول مخکې لاړ شي. خو یو شمیر ځوانان بیا داسې وي چې هر څه مختور شي هماغه کوي. مثال کدی په خوانځي یا په هنتون کې درس لري یا دفتر ته ځي، که په دې وخت کې کوم ملګری زنګ ورته وکړي چې نن میلمستیا ده یا میلې ته ځو، درس او کار ورته پرېږدي او بېغمه تفریح کوي. د کابل اوسیدونکی رفیع الله وطنوال هغه ځوان دی چې همدا ول کړنی ترې شوې دي خو نو وړی اوس پیخمان بریخي.
نو یاګان وخه ځواني د وایشي داسې وخت پکې راغلی دی چې دا چا خبره درس ته مونږ تلو خو کرکټ مارکیټ لوبه پکې برابر شي. یاګان وخت هم خپل هم داسې کار کړی دی، لوبه ته تلو پکې تفریح کړی. نتیجه په آخر کې دا ماته ثابت شوه پوه شو چې بیا امتحانونه راورسېدو. نو ما چې په هغې وخت کې دغه کړی او بېسوري کړی وه او خپل وخت مې بس تیر کړی پوه شو. نو د هغې وخت زه اوس ارمان کوم پوه شوې او وایم چې کاشکې چې داسې مې نه وای کړی پوه شو. نورو ځوانانو هم دا غواړم چې په آینده کې د چا خبره خپل وخت په زول تیر نه کړي.
دا لومړیتوبونو نه پیژندل او دا ډول فکر چې ګنې کار او درس خوتل وي، تفریح ته پرې لومړیتوب ورکول سبب کیږي چې ځوانان له ډېرو مهمو کارونو پاتې شي. د پکتیکا اوسیدونکی نبی کوثر دا یوه لویه ستونزه بولي.
په دغه ټولنه کې ذهنیت هم داسې جوړ دی چې د موږ د کار ساحه او د چکر او د وخت او د تفریح ساحه سره بېله سوې نه ده. کله چې ستونزه عمومي وي نو بیا ټول متاثره کیږي. زموږ اکثریت ځوانان چې مثلا دغه ستونزه لري د خپلو اهدافو لپاره، د زده کړو لپاره، همدارنګه د تفریح او د ملګرو سره د چکر لپاره هغه وختونه نشي تنظیمولی. یوازینی علت یې همدا دی چې دلته هغه ذهنیت نه دی جوړ. هغه ډېره لیوالتیا او جدیت د کار لپاره، د خپل هدف د لاسته راوړلو لپاره دغه په دوی کې کم دی.
لیکوال جاوید اوربل وایي هغه ځوانان چې د خپلو کارونو ترمنځ تناسب نه رامنځته کوي ستونزې یې ورځ تر بلې ډېرېدلی شي.
نو که چیرې موږ د هرې ورځې لپاره پلان جوړ کړو او په دې پلان کې بیا د تفریح لپاره هم یو ورځ وټاکو، زه فکر کوم بیا به ځوانان د دې مشکل سره مخ نه وي چې د دوی پر وښو باندې ډېر زیات کارونه بار سي او دوی ته ژوند څخه یو قسم زړه تور سي. ځکه دوی چې په تفریح باندې وځي هلته درس فشار هم ور باندې راځي، درسونه یې پاتې کیږي او تر څنګ کم کارونه چې دوی په غاړه دي نو هغه هم ور باندې بارېږي. ځکه که چیرې ستا پر اوږو باندې یو بار وي هغه چې ته په تفریح کې هم وي هغه بار تا ستړی کوي، خو که چیرې تا یو کار کړی د کار څخه خلاص یې، د درسونو څخه خلاص یې او ته په تفریح کې هغه نو بیا هغه ستړیا دي د کار او د درس ویلو هغه ټوله وسی درڅخه.
خالد شاه نایل چې خپل هم یو وخت دې مسایلو ته فکر نه کاوه وایي کله چې هند ته لاړ او هلته یې ځوانان ولیدل چې هغوی د خپل مهالویش مطابق ژوند کوي، دی هم متوجه شو چې باید د خپلو کارونو ترمنځ تناسب رامنځته کړي.
دلته داسې ډېرې کړنې چې هغه عمومي فرهنګ نه وي ګرځېدلی، یا شاید ما په بیرون د دې ځینه بل ځای کې لیدلی چې مثلا هلته دا یو فرهنګ و چې دوی تا به یې کوه مثلا یو ملګري ته وویل چې راځه چکر ته ځو یا څنګه کوو، نو هغه به تا ته مثلا دی خپل ورځنی پلان به درته وښودو چې مثلا دا یم ورځنی پلان دی، دین دې بجو پورې چکر وهلم چې دین دې بجو پورې درس ویل شو. نو شاید هغه خبرې وي، هغه کړنې وي چې د خلکو پلانونه چې په وځې متاثره کړی یم او ما دا پرېکړه ونو چې ژوند باید په پلانینګ باندې یا پلان ګزارۍ باندې مخته یوړل.
جاوید اوربل په دې اند دی چې ځوانان باید د خپل ژوند لومړیتوبونه وپیژني او په همدې دایره کې مخکې لاړ شي. په دې سره کولی شي دوی ډېر څه لاسته راوړي.
کله چې موږ تاسو د هرې ورځې دپاره، د هرې اونۍ دپاره، د هرې میاشت دپاره او د هر کال دپاره موږ تاسو پلانونه ولرو نو هلته به زموږ ورځ ډکوي. هر شی به ټول به تقسیم اوقات سره مخته ځي. مثلا کموش کار کو د کار د پاره باید یو خاص وخت ولرو ک کورنی مسولیتونه را ترغاړي چې مثلا کور ته سودا راوړلی هغه د پاره باید خاص وخت ولرو د درس د پاره هم دسی او پدې کې باید موږ لمړیتوبونه ټول په نظر کې ونیسو
د لوګر اوسیدونکو شکر الله لیوال په دې نظر دی چې ځوانان کولای شي خپل ټولي چارې داسې تنظیم کړي چې په یو کار سره د بل کار وخت ونه نیسي
هر انسان ته په کار ده چې د خپل کار وخت د زده کړې وخت د خوب او د راحت وخت باید مشخص کړي او څومره چې اړتیا وي په هغه اندازه باندې په مشخص وختونو کې خپل وخت تیر کړي په کار نه ده چې موږ لس ساعته کار وکړو او درې ساعته خوب وکړو یا درې ساعته کار وکړو لس ساعته خوب وکړو یا تفریحي پروګرامونه همدارنګه ناستې پاستې ډېرې وکړو بیا خوب راکم کړو دغه ټول هغه شیان دي چې دا په ذهن باندې په ورځني ژوند باندې د انسان په جسم باندې حتی انسان په رواني حالت باندې مستقیم تاثیر لري که چېرته یو انسان خپل ورځنی مهالویش په درې یا څلورو مشخصو وختونو باندې ویشي نو دغه پایله به ډېرې مثبتې وي یو سړی به وکولی شي چې په ښه توګه خپل کار ته خپل زده کړې ته او همدارنګه ساعتېری او بوختیاو ته لاسرسی ولري او د هرې برخې پایله به مثبتې وي
یو شمیر ځوانان په دې خاطر چې ملګری یې خفه نه شي خپل ډیر مهم کارونه ورته پرېږدي خو نبی کوثر وایي ځوانان باید داسې یو فضا رامنځته کړي چې ملګری یې دوی له کاره ونه باسي
نو د دې لپاره ډیر جدي تصمیم پکار دی له ملګرو سره داسې یو فضا رامنځته کول تر څو ملګرو ته داسې یو ذهنیت ورکړي داسې یو فکر ورکړي او ملګری په دې در سره سلا کې چې زه د کار وخت لرم په هغه وخت کې نسم کولی په هیڅ صورت نسم کولی چې چکر ته لاړ او دغه وخت مې بیا د چکر دی که تاسو وزګار وی راځئ خدای مراول چکر به وخورم نو تر څو سي جدي تصمیم نه وي د خپلو اهدافو لپاره د زده کړو لپاره د کار لپاره وخت او تقسیم اوقات ونه ټاکلی سي دا به ستونزه وي او یوازینۍ لاره یې همدا دی چې جدي تصمیم ونیولی سي او ملګري په دې راضي کې چې زه د کار وخت چکر ته نسم ورکوم
تاندې څنګه خپرونه له ازادي راډیو څخه اورئ چې ولې یو شمیر ځوانان د خپل مهمو کارونو او تفریح ترمنځ یو تناسب نه رامنځته کوي او څنګه دغه کار کولی شي او خپل ټولو چارو ته په سم ډول ورسیږي په همدې اړه زموږ همکار همایون هیواد له ټولنپوه استاد ضیاءالحق شمس سره مرکه کړې ده چې تاسې یې اورېدو ته رابولم
استاد یو شمیر ځوانان داسې دي چې هغوی د خپل کار زده کړو یا تفریح ترمنځ یو تناسب نه وي رامنځته کړی چې مثال په کوم وخت کې څه وکړم عوامل یې تاسې څه بولئ
د هر یو کس لپاره یو ټولنیزه حلقه ده د اشیاو او د وګړو چې دا اشیا او دا وګړي د خپل د ارزښت او تناسب او ضرورت له مخې د ده پر پریکړو تاثیر کوي د ده په نظم کې د کارونو ترمنځ یو روښانه مرز نشته دی د تفریح بیلاوی د کارونو د مسؤلیتونو بیلاوی د هدفمند چارو بیلاوی بدنی یا فیزیولوژیکي اړتیاو د رسیدلو فرصتونو برابروي دغه ورته بیلیږي نه مرزونه یې ورته په دې خاطر چې دغه مرزونه او دا خطونه د چارو ترمنځ د مهمو او نامهمو په منطق باندې روښانه نه دي وګړي کولی سي په یو کار کې واوسي او حس وضعیت درک خوند د بل کار واخلي ځکه چې مرزونه روښانه نه دي
فرضاً ځینې ځوانان چې هغه ډېر داسې له وړکتوبه میلۍ طبیعت یې خپل کړی وي دوی هغه خپل لومړیتوبونه نه پېژني یعنې وجه یې دا هم کېدای شي چې فرضاً دوی ته دا مهمه نه وي دوی دا ښه وبولي چې یاره دوه ورځې ژونده راځه تفریح وکړه زړه خوشحاله کړه
دلته په دې خاطر چې د دل لپاره مثلا په دغه چاپیریال کې نړۍ ټولنه او انسان داسې یو څوک معرفي شوی دی چې نهایت کېدلی شي مسؤلیت وي یا د مسؤلیت په وړاندې لذت وي د مسؤلیت نه تېښته وي د دې خوند تاثیرات په بېلابېلو پړاوونو کې د ژوند زموږ په بې مسؤلیتۍ راښکاري په تېښته ښکاري په بې پروایۍ راښکاري په نه سنجونو راښکاري په د عقل په نه کارولو راښکاري په بېلابېلو بڼو په چلندونو کې ښکارېږي همدې په خاطر د داسې وګړو لپاره ډیر اسانه وي چې په یو فضا کې واقع وي تاسو ورته ووایئ چې مثلا دا کار کوو ډیر اسانه کولی شي چې هو زه ځو لذت لپاره خوند اخیستلو لپاره ولاړ سو. او دا چې مثلا دغه لذت په بدل کې څه معنا اخلي هغه ډیر مهم نه وي، هغه ډیر بجسوي نه وي، نه دي ښودل سوي. عمده دلیل یې دا ده چې د کورنۍ له خوا نه مسؤلیت نه انتقالیږي او نه ښودل کیږي چې ته سبا ته مثلا د دې چلند بار پخپله وباسې بیرته.
نو څه کول پکار دی چې یو ځوان د کار، زده کړو او تفریح ترمنځ یو تناسب رامنځته کړي؟
کله چې تاسو فکر کوئ ستاسو په عملی ژوند کې ستاسو د مسؤلیتونو ویش کیږي، تفکیک کیږي، ستاسو د عمل او د چلند پایلې معلومیږي او تاسو پورې مسؤلیت راګرځي، که ویاړ دی هم تاسو سره ګرځي، که تکلیف دی هم تاسو سره ګرځي او تاسو مسؤول یې دغه په رابطه. د دغسې یو فکر ایجاد ته موږ له هر اړخه اړتیا لرو. د دغسې فکر خاصیتونه او شخصونه که تاسو بیل کوئ او عمده چاپیریالونه د روزنې وګورئ، هلته نشته، په کورنۍ کې نشته داسې فکر، په عمومي ټولنیزه فضا کې داسې فکر نشته. دی دا چې موږ په یو وګړي کې دا تشخیص کو چې دی لومړیتوبونه باید ولري، مهالویش باید ولري، د وخت په رابطه، د ځای په رابطه، مثلا د خپلو منابعو سرچینو په رابطه، د ژوند په رابطه، د خپل د راتلونکي په رابطه، د دې ټولو لپاره برنامه ولري، دا د یو خاص فکر عملي کیدلو لومړی ګام دی. زمونږ خپل شعور چې خپله نتیجې ته رسېدلی وي او زه وشم کولی خپل ټول کال تقسیم کړم، ساعتونه تقسیم کړم، ورځې تقسیم کړم او بیا خپل لومړیتوبونه تشخیص کړم چې مثلا زما لپاره تفریح څومره پکار ده، د داسې یو څوک چې زه یم، زما لپاره مثلا کار څومره اړتیا ده، د داسې یو څوک چې زه یم، د دې لپاره څومره باید تولید ولرم، اړیکې مې باید څنګه وپالم چې تر څو یوه برخه هم پکې پایمال نه شي.
درنو اوریدونکو، دا و د دیونی د تاندې څنګ خبرونه تر بیا خو وخت ولري.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. ساعت 5